ډیره مننه دوستانو د خبرونه د لومړي برخه مخ وخت مخ په خدمتو د خبرونه په دوهم برخه هم دغه بحث دوام ورکو. خاغله نظری صاحب د لوی سالون ولی مرستيال او خاغله د عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی او دغه راز به د ولسی جرګې غړی محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی لمون سره وي. لمون سره پاتې شئ، له خبرونو وروسته هم دغه بحث دوام ورکو.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی په کابل خر کې پلسګونه تنو د پاکستان لخوا د کونړ په خاوري د پاکستان د رکټي حملو د دوام پر ضد نن مظاهره وکړه. ایساف څوک نه وایي نن د افغانستان په جنوب کې د دوی یو هلیکوپټر راوغورځېدل چې دوه عسکر پکې ووژل شول او د کابل جلال آباد په لویه لار یو پولیس دوه تنه غله په ډزو وژلې دي. د خبرونو تفصیل په کابل خر کې پلسګونه تنو د پاکستان لخوا د کونړ په خاوره د پاکستان د رکټي حملو د دوام پر ضد نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د مرګ پر پاکستان او مرګ پر ایسای شعارونه ورکول او د پاکستان سفارت خوا ته ولاړل. د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادي راډیو ته وویل د دې مظاهره په اړه داسې وویل:
مظاهره ما امروز به خاطر از همین بود که پاکستانیا راکت باران خود توقف نکردند. در
وایز مون دنن مظاهره د دې لپاره وی چې پاکستانیانو په کورنار راکټي بریدونه او د افغانستان په چارو کې خپل مداخله نه دی بند کړي. زموږ مظاهره د دې لپاره ده چې د افغانستان خلک یو موټی شي او ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غواړو چې د پاکستان د بریدونه محکوم کړي او هغه بند کړي. په خو هم په کابل، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې خلکو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد په ورته توګه مظاهره کړي دي. بل خو د رپورټ نو لمخې تیر ورځ شاوخوا یو سلو و دیر شرکتونه په کونړ د پاکستان لخوا وشتل شوی چې پکې درې تنه ټپیان شوی دی. ایساف ځوکونه وایي نن د افغانستان په جنوب کې د دوی یو هلیکوپټر راوغورځېدل چې دوه عسکر پکې وژل شوي دي. ایساف ځوکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پېښه تایید کړه او ویلې دي چې الوتکه نن سهار راغورځېدلې ده. په اعلامیې کې راغلي چې ایساف په دې اړه څېړنې پیل کړې. څو ورځې مخکې د لوګر په بابوس ولسوالۍ کې هم د ایساف ځوکونو یو هلیکوپټر راولوېدله او تر هغې مخکې په کندهار ولایت کې په یوې ورته پېښه کې یو امریکایي او څلور افغان عسکر ووژل شول. د کابل جلال آباد په لوی لار یو پولیس دوه تنه غله په ډزو وژلې دي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې دغه پېښه تیره شپه د لغمان د تنګي په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه غله چې د تورغره نه تنګي سیمه ته راکته شوي وو موټر درولې او خلکو یې پیسې اخیستې. تنګۍ د کابل جلال آباد په لوی لار هغه سیمه ده چې ډېر کله ترې د نامنۍ رپورټونه خپرېږي. بلخوا د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې امنیتي ځواکونو په جلا عملیاتو کې نه تنه وسلوال نیولې دي. نیول شوي کسانو پر دولتي کاروانونو، سوداګرو، قومي مشرانو په حملو او د نامنیو په یو شمېر پېښو کې لاس درلود. او د یو بل خبر له مخې د پکتیا د امنیې قوماندانۍ د امنیت امر سمونوال محمد سمان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې نن سهار 8 بجې د سړک د غاړې بمې چاودنې یو پولیس ووژه او دوه تنه یې ټپیان کړل. او روسي خبر همدا چې ټاکل شوې ده د امیر روغتیا وزارت یو پلاوی د پروان په ملکی روغتون کې د ماشومانو د غلا کېدو د مسلې د سیړلو لپاره دی ولایت ته سفر وکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو استازي عبدالظاهر سالنګین نازادي راډیو ته وویل چې په ولسی جرګه کې د پروان استازیو د دې ولایت په ملکی روغتون کې د نوي زیږیدلو ماشومانو د ورکېدو په هکله د امیر روغتیا وزیر سره خپل اندېښنې شریکې کړې. دای وای چې د امیر روغتیا وزیر شمنه کړی چې ډیر ژر به دغه ولایت ته یو پلاوی ویلیږي څو دغه ستونزې له نږدې وڅېړي. د پروان چارواکي وایي چې دوه ورځې مخکې هم یو نوی زیږیدلی ماشوم د پروان له ملکي روغتون څخه غلا شو. درنو اوریدونکو، دا تر دې مهاله کورني خبرونه، بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن په تهران کې د ناپیلو هیوادو په غونډه کې وویل چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي.
من تاکید میکنم که جمهوری اسلامی هرگز
زه ټینګار کوم چې اسلامي جمهوریت کله هم د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي او نه به هم کله د خپل ملت پر دې حق سترګې پټې کړي چې له اټومي انرژي ګټه واخلي. خودی غونډه ته بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې ایران باید په دې برخه کې نړیوالو ته اطمینان ورکړي.
For the sake of peace and security in the region and globally
په سیمه او نړۍ کې د سولې لپاره د ایران حکومت هڅوم چې د نړیوال ډاډ لپاره د سولې ذاتومي پروګرام په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا د امنیت شورا له پریکړو سره سم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ لاره کېدای شي. په تهران کې د ناپیلو هیوادو د غونډې په اجنډا کې د سوریې جګړه هم شامل ده چې د شاوخوا دیرشو هیوادو مشرانو پکې برخه اخیستې ده. په دغو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم شته. د مصر ولسمشر محمد مرسی د ناپیلو هیوادو په غونډه کې د سوریې رژیم ظالم وباله او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د دیموکراسي لورته د سولیز وخت د انتقال غوښتنه وکړه. مرسی په سوریې کې د شخړو د مخنیوي لپاره د فعال مداخلې غوښتنه وکړه. الجزیره تلویزیون رپورت ورکوي چې د مرسی خبرو د سوریې هیئت اړ کړ چې له غونډې ووځي. په تیرو دریو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د مصر ولسمشر ایران ته سفر کوي، خو د دې دوو هیوادو اړیکې بیا هم د سوریې د شخړو له امله سره سړه شوې، ځکه چې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر شخړو خبرې وکړي. په دغې غونډې کې د ګډون په مقصد نیویارک ته روانېدو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل چې دی به پر امنیت شورا فشار راولي چې د هغو زرګونو کسانو لپاره چې په سوریه کې له شخړو تښتي د دې هیواد دننه یو امن سیم نه پیدا کړي. تر اوسه 80 زره سوریایان ترکیې او شاوخوا 1.5 لک نورو هیوادو ته کډه شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر وویل امنیت شورا په دې برخه کې سره یوه خوله نه ده، خو دی هیله مند دی چې دغه شورا به چې 15 غړي لري د بشري حقونو په برخه کې یو ګډ دریځ غوره کړي. په امنیت شورا کې ډېر اختلاف دی، دا زموږ ترمنځ سیاسي اختلافات دي. یو شمېر هیوادو چې زما هیواد هم پکې شامل دی په کراتو کراتو ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې شي. ځینې نور هیوادونه د امنیت شورا غړي بیا ورته نظر نه لري او همدا علت دی چې دغه اختلافات ډېر ژور دي. چین او روسیه چې د سوریې په اړه د امنیت شورا مخکنی پریکړه لیکونه ویټو کړي ټینګار کوي چې هر یو اقدام ته په سوریه کې د رژیم د بدلولو د یوې هڅې په سترګه وګوري. د تاجکستان لوی څارنوالي د اپوزیسیون اسلامي رنسانس ډله تورنه کړه چې له ترورستانو او افراطیانو سره په مرتبطو جرمونو کې لاس لري. په هغه بیان کې چې په دې اړه نن خپور شو دا نه دی ویل شوي چې د اسلامي رنسانس ګوند پر ضد به اوس څه اقدام کیشي. دا ګوند په منځنۍ اسیا کې یواځینی اسلامي قانوني ګوند دی. د ازادي راډیو د تاجک له څانګې سره په مرکه کې د اسلامي رنسانس ګوند مرستیال سید عمر حسیني چې خپل هم د پارلمان غړی دی وویل د لوی څارنوالي تورونه د منلو نه دي او دا د اسلامي رنسانس د ګوند د غیر رسمي کېدو د هڅو یوه برخه ده. اسلامي رنسانس ګوند له 1992 تر 1990 کلونو پورې له متحد تاجک ګوند سره یو ځای د تاجکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله. او وروستی خبر دا دی چې ترکمنستان وایي د لومړي ځل لپاره د کاسپین په سمندرګي کې پوځي تمرینات ترسره کوي. د ترکمنستان د دفاع وزیر ګندو ګدیف په وینا نن وویل شول چې ولسمشر بیردی محمدوف ویلی دی چې سمندري ځواکونه چمتو دي چې دا تمرینات په سپتمبر کې پیل کړي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د کاسپین سمندرګي د یوې برخې د ملکیت پر سر له آذربایجان سره مخالفت لري او د جون په میاشت کې دواړو هیوادو یو بل په دې برخه کې د پارولو تور پوری کړ. چېرونکي وایي چې د کاسپین همدا برخه چې دغه دوه هیوادونه د ملکیت دعوه کوي شاید تر 50 میلیونه ټنه پورې تیل ولري. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
عزتمند او قدرمن اوردونکو د خبرونې دوهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړي په افغانستان کې د مسولیت منلو یا مسولیت پذیری او د دولت د مسولیتونو یا دندو په ارتباط باندې خبرې کیږي. د کابل په استډیو کې محترم ملمنه دي د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال خاغلی رحمت الله نظری او د ولسی جرګې غړی خاغلی عبدالرحیم ایوبی او د ولسی جرګې غړی محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی. د خبرونه په لومړی برخه کې خاغلی هوتکی هم تشریف درلوده. البته د افغانستان د بشري حقوقو چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس تاسو پیژنئ، له ټولو نه مننه کوو او تاسو ته هم خراغلاس وایو چې د خبرونه دوهمې برخه ته غوږ یاستئ. که پوښتنې لرئ څو شېبې وروسته بیا محترمو مېلمنو تلیفون وکړئ، محترم مېلمنو به پوښتنې وکړي.
بله تشکر. در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم. از او خاطر سخن اول به دکتر صاحب نیلوفر ابراهیمی میسپاریم که اونا به عنوان مقدمه یا از خاطر انتقادات داشته باشن اونا را به زبان بیاورن، بعد از او روی راه های حل صحبت میکنیم. در افغانستان گفتیم کلتور یا عادت مسئولیت پذیری و گپا بسیار ضعیف است و سر اجرات دولت هم کمک صحبت بکنیم که بله. چطور میشه که به افغانستان یک رهبری خوب شواب است؟ لا دکتر صاحب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی.
تشکر.
سوال شما رو درست گرفته به این نتونستم که حکومت فعلی را گفتین یا در آینده ها چه دوری حکومت داری را منظورتان است؟
ببخشید، ما گفتیم که ما عنوان برنامه ما مسئولیت پذیری و اجراءات دولت در قسمت اول زیاد دولت فعلی را بسیار زیاد در هر ساحه انتقاد کردن، هم شنانده از این ما هم مهمانای ما. باز ما در قسمت دوم زیادتر کوشش میکنیم که روی راه های حل که چطور یک حکومت داری خوب شوه و مردم از حکومت خوش شوه سرش صحبت میکنیم. بسیار انتقاد هم سر پارلمان هم آمد، سر که خود اولسی جرگه هم آمد که وکیل صاحبان میگن چندان مزیشان نیست. از او خاطر سخن اول با گفتیم به شما بتیم اگر انتقاد دارین سر وکیل صاحبا.
ما در کل اول میخواییم در مورد حکومت و وکیل صاحبا و در کل ارسیق و باید صحبت شوه.
بله.
اگر قرار باشه که ما یک تحلیل کوتاهی، البته که دوستا تحلیل خود داشتن، ما هم تحلیل کوتاهی داشته باشم در مورد از اینکه چرا مسئولیت پذیری نیست. امروز از حکومت ما بیشتر از یک سال و کمتر از دو سال وقتش باقی مانده از حکومت فعلی. اگر ما ای را به ساعت تقسیم کنیم، در 24 ساعت 20 ساعت ازی صرف شده و 4 ساعت ازی باقی مانده. اگر این 4 ساعت را تقسیم کنیم، فکر نکنم که ما هر نوع مبارزه را که بعد از این مدت شروع کنیم خیلی احساس راحتی کنیم بر کامیابی ازی که حتما کامیاب میشیم. اما رد نمیکنم میره که اگر از هر نقطه آغاز شوه خب امیدوار کننده است، اما مطمئن نیستم، به دلیلی که امروز فساد اداری زیر بنای حکومتداری فعلی ما شده، البته در عرصه قوا که نه تنها در داخل قوی اجرایه بلکه قوی مقننه و قوی قضایه، که امروز مردم بیچاره ما توان بیشتر مردم میپردازه. و امیدوار استم که اگر قرار باشه که ما راههای حل پیشنهاد کنیم برازی فسادی که در حکومت حکم فرماست یا در دولت حکم فرماست، چی از لحاظ فسادی اداری، چی از لحاظ امنیت و از هر دیدگاهی که امروز ما کشور مقایسه کنیم در وضعیت چندان خوب قرار نداره. خصوصا نگرانی ما خانما بیشتر از همه است، چون همیشه هر آسیبی که در هر نوع حکومت وارد میشه قشر آسیب پذیر و چوب سوخت طبقه اوناس و یا خانما میباشه. و شما شاید هستن که در این مدت کم که از حکومت باقی مانده و 2014 که پیشروی ما شما داریم و امروز ما شما حتی توان دادن معاش اساکر خود نداریم و شما شاهد هستن که وضعیت آخر که در حکومت پیش آمده در شرایط فعلی که کشور در چی وضعیت قرار داره. یک تعداد وقت که پارلمان دو تن از وزیر صاحبا را سلب صلاحیت کرده بودند، گرچه اکثریت عام مردم تقدیر کردند، اما یک تعداد افراد و اشخاص محدوده که انتقاد میکردند که در چنین شرایط شما چرا خلای قدرت آوردین در نهادهای امنیتی. متاسفانه شما میبینین که عکس العمل آخر که آقای رئیس جمهور انجام داد بر برطرفی رئیس عمومی امنیت ملی که بدون کدام مسئولیت پذیری، البته در این جای شک نیست که حق رئیس جمهور است که برطرف کنه، اما اگر قرار می بود که یک ارتباط اصلا بین قوه اجرایه و قوه مقننه وجود می داشت، به نظر من در شرایط فعلی بهترتر بود. قرار که شما در جریان سندتای یک سال چند ماهی که از آغاز پارلمان میشه، اگر متوجه باشین چند بار امرای پارلمان و حکومت تنش ها و چالش های ایجاد شد، اما با معرفی نو کاندید وزیرایی که از ریاست جمهوری یا از حکومت به پارلمان معرفی شد، پارلمان به خاطر از اینکه حسن نیت خود نسبت به حکومت نشان بده و شرایط فعلی کشور درک کنه و تنش های چون از هر قوم از هر ملیت بود تمام سلیقه ها را در نظر گرفته باشند، نو وزیر کاندید وزیر رای اعتماد دادن به خاطر یک اعتماد، یکی از دلایل عمده که اونا هم رای گرفتن در جمع بعض مسائل دیگه که از لحاظ قانونی باید بررسی میشد. صرف اعتماد سازی بین سه قوا بود، خصوصا اعتماد سازی بر آقای رئیس جمهور. اما متاسفانه در عکس العمل آخر که آقای رئیس جمهور انجام داد در شرایط فعلی افغانستان که خیلی نگران کننده است، ایست که اول باید آقای رئیس جمهور کار خانگی که پارلمان برش سپرده بود و نظر به مو اعتماد که بالای رئیس جمهور داشتن در بیانیه که در بین سیق و در پارلمان داشتن یک، و در مسئله فرمان را که صادر کرده بودن دو، این دو نقطه نقطه امید برای نماینده های ملت هم بود که رئیس جمهور انشاءالله که تغییری بازه میکنه و با اقدام که ما کردیم حتما جواب مثبت میده. شما دیدین که در اینجا قسم جواب به پارلمان از ریاست جمهوری داده شد که اگر ما سه نفر شما استجواب کردین، یک نفر بنابر مسئولیت پذیری که داشت به مثلا به استجواب رفت و دو نفر به استعزار رفت و بعدن سلب صلاحیت شد، ما این دو نفر را که شما سلب صلاحیت کردین در طاق بالا میمونیم و او کس را که شما به استجواب بردین و دوباره اعتمادش کردین او را برطرف میکنیم. این خودش یک ناهنجاری را ایجاد کردن بین پارلمان و بین قوه اجرایی است متاسفانه. ولی ما امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور و تیمی که در ارگ است، البته من تنها رئیس جمهور مقصر نمیدانم، اما حلقه محدودی که در داخل ارگ هستن، در چنین تصمیم گیری ها منافع کشور در قدم اول بالاتر از تمام مصلحت گرایی هایی که بر منافع خود دارن، بر منافع چند خانه و چند کوچه دارن، باید این مصلحت منافع کشور اولویت بدن. چون امروز کشور در خلای قدرت سیق نهاد امنیتی و باز استخبارات یک کشور قلب یک کشور است، و اگر دیگر کشورات مثلا قرار باشه که در دو سال یک ریاست امنیتش برای دو سال باشه، او کشورها تا افغانستان بسیار متفاوت است. امروز هر شخصی که به این نهاد میاد تا به این پروسه بلد میشه و اقدام میکنه، افغانستان در شرایط قرار داره که یک لحظهش باید استفاده شه و کجا به این رسه که ساعتها و روزها و ماها تغییرات و تبدیلات صورت بگیره. این خودش نشان دهنده عدم هماهنگی از این حکومت است و حکومت نمیخواد که افغانستان حداقل سوال ما پیش خود ما سوالی است که آیا حکومت خودش نمیخواد که افغانستان آرامش پیدا کنه و در یک فضای امن قرار داشته باشه، یا ای که می چند نفر محدودی که در اطراف ارگ هستن و در ارگ هستن اینا تمام افغانستان به دست خود گرفتن در چرخش و تصویر افغانستان تنها از دیدگاه خود میبینن و دیگه تمام مردم بر ازیا فکر میکنن از بین رفتن.
تشکر دکتر سمیر مهربانی، تاسو مهم موضوعات ته اشاره وکړه. زه پر تر اعظم نظری صاحب بخناډی روانم، از ډیر معلومات شادونه لرم. مخکې دوستانم یوبی صاحب موویل چې د پسرنوالای کې مشکلات موجودی یا پسرنوالانو کې، البته د سې دغه شی ته ډیره توجه نه کیږي. ما خو په د افغانستان په میډیا یا خبری رسنۍ او تلویزیون کې نه دی اوریدلی چې وایي چې په پلاني ولسوالۍ کې یا ولایت کې یو ډیر ښه قاضي دی، یو ښه څارنوال دی، هغه تشویق شي، تقدیر شي، هغه لپاره تاسو تقدیر نامې ورکړي یا ورته معاش یا بخششي یو شی ورکړي. زه اوس نه غواړم چې نمونه واخلم، مګر په ځینو ولایتونو کې ډیر شریف قاضیان موجود دي، پاک قاضیان دي، ښه څارنوالان دي، ښه مامورین دي، ولې متاسفانه ډیر کم اوریدل کیږي چې د یو چا صفت دي څوک، یا هغه چې فکر وکړي چې ولا دغه سي ګډوډي ده، د ازما صداقت په درد نخوري، شاید هغه مایوس شي، دل سرد شي. نظري چې داسې کوم پروګرام شته ستاسو په دې سیستم کې یا په څارنوالۍ کې، په لوی څارنوالۍ کې، چې کوم ښه څارنوالان، پاک څارنوالان چې د خدای نه مویریږي او د قانون نه مویریږي او وطن او خلکو ته ښه خدمت وکړي، د دې تاسې یعنی یو تقدیر کوي، یو رتبه پورته شي، بخشش. په ټوله دنیا کې دا معمول دی چې د یو چا د ښه کار په مقابل کې هغه ستایل کیږي، یا مادي او معنوي لحاظ. داسې کوم پروګرام نشته دی که نه هم دا یوازې دا انتقاد دی چې پلاني رشوت واخیسته او پلاني خاین دی. په داسې چې نو سړی په دا خپل ځان باندې دغه چې دا ټول د مخې دالف نه تریا پورې ټول خدای نخواسته خاینان دي.
تشکر. زه غواړم مخکې له دې نه چې دې موضوع ته راشم یوه خبره وکړم چې مکبي ایوي صاحب وکړه، چې په کال کې څارنوالۍ 15,000 قضیې په میراثي کوي او 13,000 او 99 د څارنوالانو لخوا نه جوړېږي. کشف د جرم د قانون اساسي پر بنیاد د پولیسو وظیفه ده چې د څنګ کې نور کشفي ارګانونه هم کار کوي. څارنوال څوک د سرک د سر نه نه راکش کوي، بلکې هغه څوک چې هغه جرم مرتکب شوی دی، هغې ته واقعا د هغې نه تحقیق، هغې ته دوسیه جوړول او په هغې باندې اقامه کول د څارنوال اساسي دنده ده او په قانون اساسي کې تلجید شوې ده. څارنوالي هیڅ وخت هیڅ چاته دسیسه نه جوړوي او دا د څارنوالۍ کار نه دی او زه به د شدت باندې را دوم. دوهمه مسله دا ده چې که فساد را سر و گروه فساد نه زمون کردیم، نه تنها په افغانستان کې بلکه په دنیا کې موجود ده. هغه مملکتونه چې اوس هم د ترقی لوړ پوړیو ته رسیدلی دي هم په فساد باندې اخته دي. زما سره دلته اسناد هم شته چې موږ امریکایان هم په افغانستان کې په فساد کې ککړ نیولی دي او امریکایي مقامات ته مسپارلی دي په بګراوند کې په قندهار کې په جلال آباد کې او داسې نورو ځایو کې. نو افغانستان خو چې یو عقب مانده یو وروسته پاتې هیواد دی او بیا د ډېر کاله جنگ نه د گذر کړی دی. دلته خامخا فساد شته، نه تنها په سرنوالۍ کې بلکې په ټولو ارګانونو کې شته. د دې فساد سره مبارزه او د دې صفر کول اصلا هیڅ امکان نه لري چې دا د صفر چې په دنیا کې تر اوسه په هیڅ مملکت کې صفر شوی نه ده. ولې د دې د مخنیوي او کمیدو لارې چارې باید وسنجول شي؟ په افغانستان کې هم د فساد د مخنیوي لپاره بعضې لارې چارې سنجول شوې دي چې که چیرې دولت وکولی شي د فساد د ډېرېدو مخنیوي کې د هم یو موفقیت دی، او که په کال کې د دې د فیصدۍ د کمولو کوششونه هم وشي د هم د افغانستان د دولت لپاره یو موفقیت دی. تاسو وګورئ د طبي نگان امراض د مرضونه په مختلفو دي. یو مرض داسې دی چې په یوه هفته دوا دوز ورته ورکړي کېږي، یو په یو کال، یو مثلا که شکر مریضي یا تومور سرطانی وي هغه عمري باید دوا وخوري. دا فساد هم همدغسې یو مرض دی چې ډېر دوامداره تداوی ته افغانستان کې ضرورت لري او دا دوامداره تداوی باید ادامه ورکړي چې د مختلفو ارګانونو لخوانه. په افغانستان کې د موږ د مجازات او مکافات د لپاره قانون لرو چې هغه قانون دی مامورین د دولت او قانون د کارکنان خدمات دولتي دی چې کارکنان دولتي دی چې په هغه کې هر هغه څوک چې ښه وظیفه اجرا کوي ښه کار کوي هغه همیشه تقدیر کیږي، او هغه څوک چې ښه کار نه کوي غیر حاضری کوي غلط تصمیم نیسي هغه هم همیشه مجازات کیږي. د دوی مجازات او د جزاګان هم په قانون کې تسجیل شوی دي او قانون په دې باندې بيخي صراحت لري.
همینجا
هم دغه خبره
نظریسب که پای شما بسیار جد معقول از این در شرایط نرمال سرانوالای نرمال سرانوالای درست همی کارا را باید بکنن در او کدام جای شک نیست، منتها در عمل مثلا بر ما هر روز پیامایی که میاد در کل جای مثلا میگن ما در زندان هستیم، بیگناه در زندان هستیم. مثلا هر کسی کس میگه اگه پیسه بتیم میگه که انتو میکنیم، اگه پیسه نتیم انتو میکنیم. این دیگه پا هسته در عمل مشکلات داریم دیگه. در مسئله مقایسه کت ممالک دیگه یک فکایی دل بس بگویم برتان یک ذره قسمت دوم شوخی هم شوه و در موضوع خوب صحیح بتانیم برسیم. میگن که یک پادشاه بوده، این پادشاه میگه یک باغبان داشته و یک باغبانش دخترش قیچ بوده، از او خاطر میگفته هر چیز دو دفعه میبینه. بازی پادشاه گفت چرا گریان میکنی غم دخترت میخوری؟ گفته والا این دخترم قیچ است و ایتر مشکلات داره. گفته زور آدم است، این دختر ما که پادشاه استم چشمش قیچ است، هر چیز دو تا میبینه. گفت خب گپ دم اینجا است، گفت حال دختر من هر بدبختی و غریبی رو دو تا میبینه، از تو هر چیز خوبی و یه گپا رو دو تا میبینه. گفت مشکل ده اینجا. حالا از این خاطر در امریکا مثلا میگن که در اونجا هم فساد داریست، مگه مونا خب میبینن کل دنیا رو تقریبا حاکمیت خدا بکنه، یا در جرمنی یا در دیگه جا. حالا از ما شما کس بیخی در صفر رسیدیم، مردم در بدر رسه به همین 300 نفره که میگن رهبری میکنن ما رو در بدر ساختن. از اون خاطر از خاطر حکومت داری خوب قسمی که خود شما فرمودین مجازات و مکافات جات مهم است و یک امیدم سارنوالی است. حال فرمان رئیس جمهور که در 5/5/1391 صادر کرد در ماده ششمش اداره لوی سارنوالی مثلا میگه معذب است. امید پرسان کنم که شما چیکار کردین در این مورد؟ مثلا ماده اول میگه طی مدت یک ماه تمام اشخاص را که در توقیف خانه ها به سر می برند توسط سارنوالی های مربوطه بررسی از توقیف بدون مدارک اثباتی جلوگیری و لست مکمل اشخاص تحت توقیف را با توزیع اتهاماتشان به کمیته عدلی و قضایی ارائه نمایند. مثلا یکی از فرمان های بسیار مهم رئیس جمهور است یک ماهشان پورش سیب. از اون خاطر مثلا که یک به یک چیز اجرا شوه ما هم خوش میشیم، شما هم خوش میشین، رئیس جمهور هم خوش خواهد شد، حداقل یک کار خودش سیب. امی کار در کجا رسید؟
تشکر. فرمان رئیس جمهور امو وظایفی که به سارنوالی سپرده شده خط به خط یک های قابل تطبیق است و ما او را تطبیق میکنیم. صرف در قسمت لیست توقیفی هایی که اینا خواسته بودن، همین چیزی که شما به او اشاره کردین، ما تا آل توانستیم در حدود 28 ولایت و ما لیست توقیفی هایش تکمیل بکنیم و به اداره امور روان بکنیم. صرف از 6 ولایت که دور دسته که هست مثل روزگان است و فراه است و پکتیکا است و نورستان است و یک دولت دیگه است، تا بال ما نتونستیم تا روز چهارشنبه امی لیست ها برای ما نرسیده بود، یا مشکلات راه ها هست یا مشکلات پست هست و یا گپی دیگه. امی 28 ولایت تمام لیست های شما با اداره امور روان کردیم، تمام توقیفی را نمایش گرفتیم، ولدش گرفتیم، نوع اتهامش گرفتیم، تاریخ نظارت و توقیفش گرفتیم و دلایل الزام هم ده او گفتیم که این چی کرده و بالفعل گرفتار شده، قتل کرده، سرقت کرده، قمار زده، خدا ناخواسته زنا کرده، اختطاف کرده و امثال همین. امی وظیفه را ما انجام دادیم و 28 ولایت لیستش را از اوجه روان کردیم، صرف 6 ولایت ما پس مان هستیم، میره اعتراف میکنیم. بله
بله تشکر.
خب ایوبی صاحب، برازی که مثلا رادیو را بسیاری ها ملامت میکنن، مثلا بر ما هم میگن که شما در هر راپورتان در هر گزارشتان باید بلانس یا توازنه داشته باشید. ما زیاده کوشش میکنیم وقتی که انتقاد میکنیم از موافقت های دولت هم صحبت های بکنیم. البته دولت هم موافقت های داشته، کارهای شده، منتها مشکل در اینجاست. مثلا ما کوشش میکنیم میگیم یه نقه کیلومتر سرک جوشده، یک دفعه راپورا میه که این نصف سرک که پس خراب شد.
بله.
مثلا میگیم این 1000 مکتب جوش دو مچمیقه میلیون شاگرد رفت حالا میری اونجا
باران غرزولی
بچه یک میگه که او رو میگه اولم رو فارغ شد از صنف 6، حالا میریم در بازار و در دکان لاویش میگیم بخوان و مثلا آیس کریم فروشی رو آیه سید کریم میخوانه. از او خاطر سبی دخترها میگن دیوار نداره، او میگه مکتب مچمیتر است. از او خاطر ما وجدان ما یک قسم میشه که حالا ما خوب گفته بریم عویسم کل چیز خراب شده. ایوبی صاحب چی کنیم که ما ملامت نشیم، شما ملامت نشین، یک ذره کارا صحیح شوزه؟
زه پا دی باور لرم چه کارونه سوی دی، مگر دا پا دی دلیل نوست که دلی چه دا طول کارونه دا اوز موجوده غلطوی کربانی کو. زمش ویرم داده، زمش تشویشم داده، زمش ترسم داده چه پا دیر سخت و کربانوی که افغانانو پا دا غتیر و لست و لسکلو که دیر غتی لست راولی دی، مگر دا چه اوز دا رشوت کربانی کیجی، دا چه اوز دا قومی او جبری تعصب کربانی کیجی، دا چه اوز دا مصلحت کربانی کیجی، نو دا باید څنګه سی؟ دا دیمخه باید ونی ول سی. که مخکې نظری صاحب وایي چې څارنوال دوسیه جوړوونکی نه دی، زه د څارنوال صاحب ته دا اوس وایم، دا اوس دې خپل ټلیفون راواخلي. دی دی د زابل ولایت کې د دروغ چې یو پلار دوه زامن درې میاشتې کېږي چې په څارنوالي کې بندي دي. خپله زه اته وره لوی صاحب څارنوال ته ورغلی یم، هغه ګزارش چې د هغه موذب څارنوال چې د داسې خلکو سې تحقیق کړی دی چې دا دلته بندیان دي، دا مې ورته راوړی دي چې هغه ورته لیکلي دي چې دا مطلق بې ګناه دي، دا هېڅ نوی جرم نه لري. د امنیت څارنوال هم ورته لیکلي دي، د استناب څارنوال مرته لیکلی دی، مگر چون چالت موضوع قبیلوی ده، هغه څوک چې د سنوال صاحب سره نږدې دي، دغه په ټلیفون باندې پلار اله سو زامن دروسه پر بندیان دي. دا سې تاسو درنجبر صاحب کې څو غوري چې وسه پراسته ابدا کې یو نیمه میاش کې چې کښینول دي، چې په یو نامو په بل نامو باندې هغه الته باندې دي. دا سې نور په زرو تاسو د محبس خپل خبري اعلان واسطه وی غوري چې الته د خلکو سره صبر خورسو دي. البته ش سرنوالان مجلرو، پاک سرنوالان مجلرو، په خپل نظری صاحب یو مثال دی، ولا نور سرنوالان چې په سرنوالی کې په قضا کې موجود دي، زمرد لپاره قابل د فخر دي. مگر زه د ټولو د مخه د یو سرنوال د مذهب کې چې اوله وازی دي نس 3000 افغانۍ معاش دي، په 3000 افغانۍ باندې هم چې درڅو وکیل نه ور سره، د وکیل سپارښت نه ور سره، د وزیر سپارښت نه ور سره، ټلیفون نه ور سره، هغه سرنوال په 3000 افغانۍ باندې هم په ولایت کې یا په ولسوالۍ کې نه دخ کیږي. نو موږ دوره اولم په دې پویږو چې د سرنوال چې په 3000 افغانۍ باندې یو لوري ولسوالۍ ته ځي، د اولی نه اخیری نه ادب ته دی، به وری رشوت اخلي، دی به وری د خلکو ته دوسیه جوړي، دی به د خلکو سره ظلم کوي، ځکه چې د ولسوالۍ ته په 3000 سره کرایه نه سی کولای چې ولر سره سي. نو دوی په هغه باندې هلته وظیفه څنګه کوي؟ موږ دا وایو چې د افغانستان د حکومت مثبت کارونه مثبت دي. دلته په خارجه پالیسي کې موږ د افغانستان رئیس جمهور موږ تقدیروو، د خارجه پالیسي د افغانستان سل په سل کې کامیاب ده، په داخلي پالیسي د افغانستان د حکومت ته که د پارلمان ده، که د قضایه قوې ده، او که د حکومت د امنیتي قواو دي، مطلق ناکامه دي، مطلق ناکامه دي. تاسو په خپله مطبوعات یاست، تاسو ته د افغانستان هر گوشه هر ورځ معلومات راځي، دا خلکو شکایتونه، یعنی دا ټول خلک د جمهور دشمنان دي، دا ټول خلک د سرنګوالي دشمنان دي، دا ټول خلک د ستوري محکمې او د پارلمان دشمنان دي. دا 10 میلیونه نفوس چې در مطبوعاتو پرې ژغ رسیدل دي، تاسو هغه ارزیابي کی، تاسو هغه پیسې دي کی چې هغه خلک سوای اوس راځو لارې د حالت د حل لارې ډیر اسانه ده. 10 میلیونه نفوس کی څلیرش وزیران پاک نه پیدا کیږي، په 10 میلیونه نفوس کی څلور دیش والیان نه پیدا کیږي، په دې شملونو نه پوسټ کې څلور دې سترست امنیت نه پیدا کیږي نو بیا دا ملت نه دی کچیر دا ملت وي دا دې شملونو نه پوسټ لري دلته دې شملونو مندو خوند داسې اولادونه ستا چې هغه د وطن د عزت ابرو د پاره هم په لوژه آماده دي هم په تند آماده دي هم په قرباني آماده دي
بله امی ګپای شما خو راست است مونته مشکل اترس کې د تمام ممالک دغه وکیل صاحبای کې منتخب میشن اینا بسیار رول بارز در رهبری مملکت می داشته باشن. حالا اگر وکیل صاحب آقا کلتان مثلا یک قسم نباشین از یک صد دست بست لا صدا در نیارین شما مبارزه نکنین این خب گپ مشکل میشه دیگه از کجا امید باید باشه؟
مبارزه کرده نظری صاحب.